یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. پی او استودیو ته مو ظفر بازاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. افغان حکومت وایي اوربند پر ځای دی او دوی ورته ژمن دي. د حکومت ځینو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي دي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو تر اوسه د طالبانو سره اوربند مراد کړی دی. دا مو د دې خپرونې د سر موضوع ده. دا به هم واوري چې د نړۍ په ځینو لویو ښارونو کې هغه محدودیتونه په کمېدو دي چې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره لګول شوي. دا او نور راپورونه به وروسته واورئ. تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اسدالله لودین وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی: لوګر کې د ملي اردو شپږ سرتیری د طالبانو له بنده آزاد شوی. د تورخم دروازه یوازې نن د تګ راتګ لپاره خلاصه شوه. او په افریقا کې د امریکا د پوځ د قمندانۍ مرکز د مسکو هغه ادارت کړي چې وایي د هیواد جیټ جنګي الوتکې په لیبیا کې نه دي ځای پر ځای کړي. د خبرونو تفصیل: لوګر کې د پاوز مسولین وایي چې وسلوالو طالبانو تیر شپه د ملي اردو شپږ سرتیری له بنده آزاد کړی دي. په لوګر کې د 203 تندر قلی اردو د څلورم لیوا ویاند احمد شکیل تسل خبریالانو ته ویلي چې دغه خوش شوی سرتیری د پښتنو ګربېګنو په هدف د ملي امنیت مسولینو ته سپارل شوی دي.
د ملي اردو شپږ تنه سرتیری وسلوالو طالبانو له خپل زندانونو څخه آزاد کړل او فعلا آزاد شوی سرتیری چې څلورمې د تندر قلی اردو د څلورمې پل لیوا پورې اړوند دي له زندانه څخه خوشې شوي دي. اوس مهال د لوګر ولایت د ملي امنیت ریاست کې اوسیږي.
ښاغلی شکیل داونه ویل چې دغه سرتیری څومره وخت د طالبانو په بند کې وو او په څه ډول او چیرته بیرته خلاص شول. د اختر په ورځو کې د افغان حکومت لخوا د شاوخوا زر طالب زندانیانو له آزادېدو وروسته طالبانو هم ژمنه وکړه چې ګڼ شمېر زندانیان به آزاد کړي. د تخار چارواکي وایي د دغه ولایت کې د یوې غیر مسؤوله وسلوالې ډلې څو غړي نیولې دي. د تخار د والي ویاند محمد جواد هجري ازادي راډیو ته وویل چې د دې کسانو د نیولو لپاره په فرخار ولسوالۍ کې عملیات ترسره شوي.
شش تن از تفنگدارای غیر مسئول بازداشت شدن و همچنان
دای وایش پک تن نامسئول توپکوال نیول شوی دی. یو تن هم وجل شوی. یو اندازه وسلی و مهمات هم لده دل سره چه تل د خلکو د آزار او زورون سبب که دل نیول شوی. تخار په افغانستان کې په نسبی توګه له امن ولایتونو څخه دی، خو پکې د غیر مسئول وسلوالو ډلو موجودیت خلکو ته یو سرخوګی جوړ کړی دی. د کندهار سیمه ایز چارواکي وایي پرون ماښام د کندهار ښار په 15 ناحیه کې یوې بمی چاودنې دوه ماشومان وژلې دي. په پیښه کې 15 نور ملکیان ټپیان شوي هم دي. د کندهار د امنی قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزی د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې چاودیدونکي مواد په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوي وو او په یو بازار کې وچاودېدل. د بارکزی په وینا د چاودنې هدف تر اوسه معلوم نه دی. د دې برید مسؤلیت هم چا پر غاړه نه دی اخیستی. طالبانو د اروپایي شورا له وروستۍ اعلامیې هرکلی کړی، خو ویلي دي د اعلامیه کې ځینې داسې ټکي دي چې د دوی په باور د افغانانو د خپلواکۍ له حق سره په ټکر کې دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په یوه خبرپاڼه کې لیکلي: لکه څنګه چې افغانان د نورو په چارو کې لاسوهنه نه کوي، باید نور هیوادونه هم د افغانستان په اړه د اصل په پام کې ونیسي. د طالبانو په خبرپاڼه کې راغلي د دوی یو امریکا د هوکړې له مخې به بین الافغاني خبرو کې د افغانستان د راتلونکي نظام په اړه پریکړه کیږي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي په دوام خواشینی ښودلې. هغه پرون د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو کمیسون غونډې ته ویلي وو له افغانستان سره د اروپایي ټولنې راتلونکي مرستې او همکارۍ په دې تړلې دي چې له دغه هیواد سره د مرستو د تجدید تر غونډې پورې چې تمه د نومبر میاشت په جنوا کې وشي ښکېلې ډلې څومره تاوتریخوالی کموي. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري. د تورخم دروازه په پاکستان کې د بند پاتې شوو افغان مسافرو او په افغانستان کې د پاکستانی بند پاتې شوو وګړو د تګ راتګ پر مخ پرانستل شوه. د ننګرهار د والی ویان نتاوله خوګیانی ازادي راډیو ته ویل چې تورخم دروازه به یوازې د نن لپاره پرانیستې وي او په افغان مسافرو یې غږ وکړ چې له دې فرصت نه استفاده وکړي. د ننګرهار چارواکي وایي راستنیدونکو مسافرو ته یې بشپړ روغتیایي تدابیر نیولي، خو معلومه نه ده چې دا تدابیرو ته خلک څومره غاړه دي. تیر ځل چې کله دغه دروازه د مسافرو پر مخ خلاصه شوه، سلګونه بند پاتې شوو کسانو یو دم افغانستان خواته هجوم راوړ او روغتیایي چک ته تم نه شول. له تیرو شاوخوا درې میاشتو راهیسې د کرونا ویروس د خپرېدو له ویرې د تورخم او سپین بولدک دروازې تړلې دي. او روسي خبر هم دا چې په افریقا کې د امریکا د پاوز د قومندې مرکز د مسکو هغه اداره تکړه چې وایي د دې هواد جنگي جټ الوتکه په لیبیا کې نه دی ځای پر ځای شوی. د دغه مرکز مرستيال ګریګوري هارت فلډ ویلي د متحده ایالاتو د چارن پر بنسټ د روسي څوارلس جنگي جټ الوتکه چې پکې میګ 29 او 34 شامل دي له روسیې څخه تر الوتنې وروسته د لیبیا په الجفرا هوایي ډګر کې ښکته شوي. دا اډا د مهال د خلیفه هفتر د وسلوال ځواک مهم مرکز بلل کیږي. په افریقا کې د امریکا د قومندې د مرکز مرستيال د جمعې په ورځ د خبريالانو یوې وړې ډلې ته وویل په لیبیا کې د روسیې فعالیتونه او د خلیفه هفتر له ځواکونو څخه د مسکو ملاتړ اندېښمنوونکی دی. امریکا او نړیواله ټولنه د لیبیا هغه حکومت په رسمیت پیژني چې د خلیفه هفتر د ځواکونو سره په جګړه کې ښکیل دی. بل خو داسې راپورونه خپاره شوي چې مسکو د خلیفه هفتر د ځواکونو ملاتړ کوي، خو روسیه وایي د لیبیا د کورنۍ جګړې له ټولو ښکیلو اړخونو سره تماس کې دي څو د دې هیواد کړکیچ د خبرو له لارې هوار شي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل چې اسد لالودین وړاندې کول. تفصیل د ازادي رادیو پر ویبپاڼه هم لوستلی سي، پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. افغان حکومت وایي اوربند پر ځای دی او دوی ورته ژمن دي. د حکومت ځینو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي دي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه تر اوسه اوربند مراد کړی دی. په همدې حال کې بیا د سولې او شخړو د مطالعاتو مرکز وایي چې د افغان حکومت له لوري اوربند او د طالبانو له لوري د بریدونو کمښت د تاوتریخوالي کچه کمه کړې ده. د دې مرکز مرستيال حکمت الله عظیمي
هغه عملی چې طالبان رسمي مسؤلیت اخلي او انتحاري عملی وي او په ښارونو کې وي دا کمی شوي دي او دا به همداسې مخ په کمېدو روان دي.
د نړۍ په ځینو لویو ښارونو کې هغه محدودیتونه په کمی دودی چې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره لګول شوي وو په جون میاشت کې شاید دغه محدودیتونه نور هم راکم سي. بلخوا فضا ته به د امریکا له خاورې د سپیس ایکس کمپنۍ د ستوربیړۍ د توغولو د ځنډېدو په اړه هم یو راپور واوري او په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام لر اورېدو ته یې بلنه درکوم. ورزو د خبرونه د سرمازو ته په افغان حکومت کې یو سرچینه وایي چې اوربند پر ځای دی او دوی ورته ژمن دي. د سرچینې د نوم نشودل په شرط ازادي رادیو ته وویل چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو تر اوسه اوربند مراد کړی دی. خو په افغانستان کې بیا د سولې او شخړو د مطالعاتو مرکز وایي د افغان حکومت له لوري اوربند او د طالبانو له لوري د بریدونو کمښت د تاوتریخوالي کچه کمه کړې ده. په دې اړه نور تفصیل خاطر پردیس راکوي چې همدا اوس را سره د کابل سټډیو څخه د ټلیفون پر کښه دی. پردیس صاحب، خبرونه ته شرح لې په دې اړه نور جزئیات څه دي؟
سلامونه تاسو ته اغلی زایر او ټولو اوریدونکو ته هیله ده چې صحت ولري، بل څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه د تیر کوچنی اختر له پتیر کوچنی اختر کې د طالبانو لوري د دریو ورځېنی اوربند اعلان ورسته او له اختر ورسته د طالبانو لوري د بریدونو پیل یو لړ اندېښنې راپورته کړي دي. د افغانستان د سولې او جګړې د مطالعاتو مرکز مرستيال حکمت الله عظیمي نن له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې جګړې کې ملکيان وژل کیږي خو تاوتریخوالي کمښت ټول افغانانو ته هیله بخون کوي. ګام دی هغه وای
په دې کې شک نشته چې تاوتریخوالي راکم شوی دی او دا تاوتریخوالي هم باید په څو کټګوري کې یو هغه غټي عملی دي چې انتحاري عملی دي چې دوی په شهرونو کې کوي هغه کې د شک نشته چې دا کم شوی دی. هغه عملی چې طالبان رسمي مسؤلیت اخلي او انتحاري عملی وي او په شهرونو کې وي دا کمی شوی دی او دا به همداسې مخ په کمېدو روان دی.
د خغلی عظیمی په خبر افغان حکومت باید د سولې پروسې د بریالي توب لپاره لداسې فرصتونو څخه سمه ګټه پورته کړي. په ورته وخت کې په افغان حکومت کې وی سرچینې نن ازادي رادیو ته وویل چې اوربند لا پرځای دی او افغان حکومت د اوربند ته ژمن دی. دغه سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي رادیو ته وویل افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د افغان ولسمشر له لوري د اوربند په تړاو د اعلان شوي امر څخه په کلک ملاتړ کوي او اوربند ته ژمن دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه له موږ سره څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې له اختر وروسته خپل بریدونه پیل کړل چې تیره ورځ د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې 14 سرحدي ځواکونه د یو برید په ترڅ کې ووژل شول. بلې غلی زایر
ډېره زیاته مننه کوم. خاطر پردی سو دوستان و موردل چې افغان حکومت وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د طالبانو پر وړاندې اوربند مراد کړی دی، او دا مهم موردل چې دغه اوربند او د طالبانو لخوا د شخړو کمیدو یا د بریدونو کمیدو د سولې او شخړو د مطالعاتو مرکز د چارواکو په خبره تاوتریخوالی کم کړی دی په افغانستان کې. پر همدې موضوع باندې زما همکار خاطر پردیس د سیاسي چارو لپاره په موتی الله خروج سره مرکه کړي په ګډه وای سره وره
او ګوري د افغانستان ټول ولس حمات هم همشان د افغانستان حکومت او د افغانستان غوښتوک چې حکومت سره کومک کوي، یعنی د خارجان غرب ډیپلوما غرب او په خصوص امریکا مملکې متحده ایالات هغوی په کلی توګه د افغانستان سولې ته ګویا ژمن دي او ورل چې ژر تر ژره په هیواد کې سوله راسي. دلته یو نقطه ډیره مهمه ده چې د افغانستان د جغرافیا او تاریخ نه خارجان هیڅ کله درست برداشت نه درلوده. دغه عدم درست برداشت نتیجه داست چې امریکایان مستقیما طالبان سره خبرې وکړي او مستقیما طالبان سره د سولې تفاهمنامه امضا کړي، در حالی چې د طالبان د اسلامي تحریک بندیان د افغانستان منتخب حکومت سره و چې هغه حکومت په خپل داخلي چارو کې هم استقلالیت لري، په خارجي چارو کې هم استقلالیت لري، در حالی چې د افغانستان حکومت مستقیما په جګړه بوخت او طالبانو سره دغه دا اصل چې په نظر کې ونیوسی دغه مذاکراتو کې امریکایان د هغه عدم شناخت اساس او دغه تعجلي په ارتباط چې درلوده د طالبان اسلامي تحریک سره تفاهم نامه یا قرارداد سولې میادي سولې سند امضا کړل.
بله خروټه صاحب، څه فکر کوي د طالبانو لوري د جنگ پیل یا د بریدونو پیل او د افغان حکومت لوري د اوربند پر ځای پاتې کیدل بل اخر دغه د سولې روانه پروسه کومه خواته بیي؟
اصلا بیا زه تکراروم دغه د سولې روانه پروسه چې د افغانستان حکومت عنوان کوي د هغه سولې هغه پروسه نه ده چې امریکایان عنوان کړی د طالبانو سره. طالبانو سره د سولې پروسې په اړه خبره بل شی شوه ده، هغوی ته ویل دي چې جوړبان نه بلکې اور کم، یعنی په دې مفهوم چې جګړه وکړي اما کم جګړه وکړي. دا هیڅ مفهوم نه لري، نه د جګړو په تاریخ کې، نه په سیاست کې، او نه هم په نظامي برخه کې چې اور کم دا څه معنا لري. اور کم یعنی سړی وزنی په خو هم لس کسه وزن اوس یو کس عمر کوي. په دې معنا تر هغه پورې چې امریکي متحده ایالات په دغه خاص نقطه کې طالبان اسلامي تحریک باندې فشار را نه وړي چې مطلق اوربند وکړي، کنه نو دغه د سولې پروسه د سولې شورا او جناب اداره چې نوی جوړ شوی دی د سولې دالي شورا رئیس او دغه بخشونه ټول فقط د کاغذ په مخ پاتې کیږي او نتیجه نه ورکوي.
بله خروټه صاحب، فکر کوي چې که همدغه وضعیت روان وي او بالاخره د جګړې شدت هم ورځ تر بلې ډیر شي، افغانان یوې تلپاتې سولې ته ورسیږي او بالاخره دغه روان نامعلوم وضعیت چې اوس ټولو سره لاس او ګریوان دي، دغه نامعلوم وضعیت یو مشخص مسیر پیدا کړي،
فقط یکونه لاره د حل مناسب لاره د حل همدغه ده چې هم د افغانستان حکومت هم د امریکي متحده ایالات او هم طالبان اسلامي تحریک ولس ته مراجعه وکړي، د ولس نظر واخلي، د ولس پرې جګړه کې تر ځپل شوی ده، پرې جګړه کې چې زیات خراب شوي دي، د ولس کور وران شوی ده، د ولس اولاد مړ شوی ده، د ولس مثلا تاوان ولس کړی، درې واړه باید ولس ته مراجعه وکړي او ولس مشخص دوی ته یو تګلار اخلي.
د سیاسي چارو شنونکی موتی الله خروټی و.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ا آزادی رادیو هر ورځ د سهار لوود ماشام تر وبه جو پر منځنۍ سپا دولس شپرنوي او د اف ام پر سل شهر پنځه سپا په ټول افغانستان کې صافه وځي اوریدلای سي. اوس بل انرژي صافه ایڅخه د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه وور.
په هرات کې د پیسو د راکړې ورکړې بازار وتړل شو. دا کار وروسته له هغې وشو چې په تیرو 8 ساعتونو کې 2 صرافان د نامعلومو وسله والو لوري وتښتول شول. د هرات د صرافانو د ټولنې چارواکي وایي دا کار یې د خپلو صرافانو د برمته کېدو په غبرګون کې ترسره کړی. د دې ټولنې مشر بهاءالدین رحیمي نن رسنیو ته وویل چې په تیرو نږدې 2 میاشتو کې 15 صرافان او یو شمېر سوداګر په دغه ولایت کې د سړي تښتونکو له لورې تښتول شوي دي. نوموړي وویل په هرات کې د انسان تښتونکو او وسلوالو غلاو له امله د دوی کار په ټپه درېدلی. دوی ګواښ کوي چې تر هغه به کاري اعتصاب ته دوام ورکړي چې یاد صرافان بیرته خوشې نه شي. د هرات امنیه قمندانۍ هم دغه ستونزې منلې او ټینګار کړی چې د انسان تښتونکو د نیولو لپاره به جدي ګامونه پورته کړي. د کونړ د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي سږ کال په دې ولایت کې سکم 400 ټنه شفتالو تولید او بڼوالو ته میلیونونه افغانۍ عاید ور په برخه شوي. د کونړ د کرنې ریاست وایي په دې ولایت کې د خصوصي پانګوالو له لورې د بڼوالۍ په برخه کې د پانګونې لیوالتیا ورځ تر بلې په پراخېدو ده. د کونړ د کرنې رئیس نجیب الله عادل وویل چې د مالټې، لیمو او نارنجو تر څنګ د کرنې ریاست په تخنیکي همکاریو د پانګوالو له لورې په 950 جریبه ځمکه کې د شفتالو بڼونه هم جوړ شوي چې سږ کال د 270 جریبه ځمکې باغونه په حاصلاتو کې راغلي. نوموړي وویل چې د شفتالو باغونو له درکه خلکو ته د کاري اسانتیاو تر څنګ بڼوالو په سږني فصل کې 8.2 میلیونه افغانۍ عاید ترلاسه کړي. ځایي اوسیدونکي بیا د میوو د ښه کیفیت تر څنګ د بڼوالۍ سکتور وده د هیواد د ملي اقتصاد او کورنیو تولیداتو د پیاوړتیا په برخه کې اغیزمن بولي او د دې ولایت د شاړو دښتو آبادولو په برخه کې د حکومت او خصوصي سکتور همکاریو ټینګار کوي. او د کابل په شاهزاده سرای کې نزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ او 10 پوله، یو روپۍ یورو 3 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 1.90 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 4 افغانۍ 60 پوله، زر هندي روپۍ 950 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 422 افغانۍ.
لنا جی صافی خمر اقتصادی خبرونه واوریدل. د دې خبرونو تفصیل پر د ازادي رادیو پر ویب سټ هم لوستلی سی پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. اوس مې ونړې ول مزدور اخلو. د نړۍ په ځینو لویو ښارونو کې هغه محدودیتونه په کمیدو دي چې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره لګول سوي وو. په جون میاشت کې شاید دغه محدودیتونه نور هم راکم سي. دا په داسې حال کې دی چې په نړۍ کې په کورونا وایروس اخته کسانو شمیر 6 میلیونه ته نږدې سوی دی. سلام محمد صالح نور جزئیات راکوي.
توکیو، سنگاپور، نیویارک او واشنگتن په هغو ښارونو کې شامل دي چې پر ګڼو کاروبارونو لګول سوي محدودیتونه به په جون میاشت کې چې روانه دوشنبه اوله ده لري سي. په نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 6 میلیونه ته نږدې سوی، خو له دې ډلې نږدې 2.5 میلیونه کسان روغ سوي هم دي. په توکیو کې به تیاترونه، سینماګانې، د فټنس مرکزونه او پرچون دوکانونه بله اونۍ پرانیستل سي. په جاپان کې د 2 اونیو لپاره نافذ سوی بیړنۍ حالت د مې میاشتې پر 15 نیټه پای ته ورسېد او اوس ورو ورو کاروبار بیرته پرانیستل کیږي. سنگاپور هم په پام کې لري تر 4 میاشتنۍ وقفې وروسته له چین سره ځینې الوتنې له سره پیل کړي او ځینې کاروبارونه پرانیزي. د امریکا د متحده ایالاتونو نیویارک ښار چې کورونا وایرس سخت ځپلی، د جون په لومړیو کې کاروبار بیرته پرانیزي. واشنگتن هم په تدریجي ډول د کاروبارونو په بیا پرانیستلو سره یو ګام مخکې اخیستی او په جون میاشت کې به د مشتریانو د خدمت لپاره نورو کاروبارونو ته هم د بیا پرانیستل کېدو اجازه ورکړي. د نړۍ په سطحه د کورونا وایرس یو پر 1/4 برخه مثبت پیښې په امریکا کې ثبت شوي او پرون په دغه هیواد کې په کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ د 1215 کسانو د مړینې خبر ورکړل سو چې د جانز هاپکنز پانتون د شمیرو لمخې له دې سره په دغه هیواد کې په دې وایرس د مړ شمیر 1,298 کسانو ته ورسید. دا رقم په داسې وخت کې خبرېږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روغتیا له نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او سره د واشنگټن اړیکې ترینګلې کړې دي. هغه د ملګرو ملتونو پر دغې ادارې تور لګولی چې د اړتیا وړ تدریجي اصلاحاتو په راوستلو کې پاتې راغلي او د کرونا وبا د کنټرول لپاره یې کافي هڅې نه دي کړي. ولسمشر ټرمپ چین هم په نړیوال روغتیایي بحران تورن کړ او ویې ویل چې په ووهان ښار کې یې د وایرس د موضوع په پټولو سره دغه ناروغي ټولې نړۍ ته خپره کړه. کرونا وایرس اول د چین د هوبی ولایت په مرکز ووهان ښار کې کشف شو.
او یو بل مسله دا ده چې د امریکا له خاورې له 9 کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره فضا ته د ستورمزلو یا فضانوردانو لیږد یو وار بیا وځنډېده. د ناسا مسؤلان وایي چې د هوا خرابوالی سبب سو چې د سپیس ایکس کمپنۍ ستوربیړۍ له فلوریدا څخه فضا ته ونه توغوي. نور جزئیات اسمت سروان راکوي.
فضا ته د دو امریکایي ستورمزلو د لیږلو لپاره د سپیس ایکس ستوربیړۍ د دوهم ځل لپاره ونه توغول شوه. ټاکل شوی و چې د امریکا د متحدو ایالاتونو له خاورې له 9 کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره د ناسا ستورمزلی د می په 10مه نیټه فضا ته لاړ شي. تر دې وړاندې ټاکل شوی و چې دا ستوربیړۍ د می په 28مه نیټه واستول شي. د ناسا یا د امریکا د فضایي تحقیقاتي مرکز رئیس وویل د ناسا او سپیس ایکس مسؤلان به سهار مخکې تر دې چې په فلوریدا کې د کینیډي له فضایي مرکزه د ماسپښین په 3 بجې او 22 دقیقې د ستوربیړۍ د توغولو پریکړه وکړي د هوا وضعیت وګوري. ناسا وایي چې د توپان او تیز باد د اټکل کېدو په خاطرې د ستوربیړۍ د لیږلو پریکړه بیرته واخیسته. ناسا په داسې وخت کې فضا ته ستوربیړۍ لیږي چې د نړیوالو ټول پام د کرونا وایرس خپرېدو ته اوښتی دی. د دې ادارې رئیس جیم بریدنستاین د روانې میاشتې په پیل کې د سپیس ایکس د استولو د پریکړې په اړه خبریالانو ته وویل د کرونا وایرس وبا له خپرېدو سره سره موږ غواړو چې دا کار وکړو. تاسو ته ویلی شم چې دا د امریکا د متحدو ایالتونو لپاره مهم ماموریت دی. په دې ماموریت کې به د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې ستورمزلی باب بینکن او دو هرلی د سپیس ایکس له لوري په جوړه شوې ستوربیړۍ کې فضا ته لاړ شي او په فضایي تمځي کې به میش شي. دا ماموریت به چې دیمو 2 نومیږي د 2011 میلادي کال د جولای له میاشتې راپدې خوا د امریکا له خاورې د ناسا له لوري فضا ته د ستورمزلو د لیږلو لومړنۍ هڅه وي. دیمو 2 ماموریت بعد د فالکن 9 توغندیو په وسیله چې دا هم سپیس ایکس کمپنۍ جوړ کړی دی د ناسا دواړه ستورمزلې په کریو دارګن ستوربیړۍ کې فضا ته واستوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او مرستیالی مایک پنس غواړي چې د ستوربیړۍ د استول کېدو په مهال په فضایي مرکز کې وي او له نږدې د ستوربیړۍ استول کېده وویني. ناسا تر اوسه پورې د دغو فضانوردانو د ماموریت موده تعین کړې نه ده، خو ویلي دي چې هغوی به په فضایي تمځي یا سټیشن کې ځای پر ځای شي. کله چې ماموریت بشپړ شو باب بینکن او دو هرلی به بیرته مځکې ته راوګرځي. دوی به فلوریدا ته نږدې په اتلانتیک سمندر کې راکوز شي. سپیس ایکس کمپنۍ لومړی ځل د تجربې لپاره بې ستورمزلو ستوربیړۍ د 2019 میلادي کال په مارچ کې فضایي تمځي ته ولیږله. هغه ماموریت دیمو 1 نومولی و او بریالی و. سپیس ایکس یوه له 2 امریکایي کمپنیو څخه ده چې ناسا ورسره فضا ته د ستورمزلو د لیږلو او له فضایي تمځي څخه مځکې ته د بیرته راستولو قرارداد کړی دی. بله کمپنۍ بوینګ ده چې ځان ته د ستوربیړۍ پر جوړولو کار کوي او په دسمبر میاشت کې یوه بې ستورمزلو بیړۍ فضا ته واستوله، خو په پرزو کې د نیمګړتیاو له کبله تر فضایي تمځي پورې ونه رسېده.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او کابل چپرسپانو په خپلو نننې یو غنو کې ترجیره د سولې فرصتونه او کورونا وایرس د مخنیوي په تړاو لیکنه او تبصره خبرې کړې دي. دغه ورځپانو ته ناجیه ساپې کتنه کړې.
انیس دولتی ورسپانی لیکلی په هیواد کې دایمي اوربند او د سولې ټینګښت د افغان ولس ستره غوښتنه ده. وړاندې راغلی دا یو رښتینی واقعیت دی چې د هر ډول سیاسي جوړجاړي او سوله ییزو مذاکراتو د پرمخ بیولو لپاره په ټولیزه توګه په جګړه کې د ښکېلو اړوندو لوریو ترمنځ اوربند یو اساسي شرط دی، ځکه چې د اړوندو لوریو ترمنځ د باور فضا رامنځته کوي او له اوربند پرته په هر ډول مذاکراتو کې به پرمختګ ناشونی وي. د سرمقاله لیکونکو په باور د باور فضا د رامنځته کولو لپاره د حکومت له لورې د بندیانو آزادول نیک ګام دی، او په وینا یې چې دا هغه اقدام دی چې افغان حکومت پرې سولې ته خپل نیت نور هم ثابت کړ. انیس دغه شان ټینګار کوي چې یو ځلې بیا د دې زمینه برابره شوې چې ټول افغانان سره یو موټی شي او د سولې خلاف هڅې شنډې کړي. سرخط ورسپانه لیکي له څه مودې راهیسې تر ډیورند پورې غاړه د خو طالبانو مشران چې پاکستاني نامعلوم او ناڅرګند وسله وال بولي د ځینو نورو ناڅرګندو وسله والو لخوا په نښه کېږي او له منځه وړل کېږي. وړاندې راغلي تر ډیورند فرضي کرښې دې غاړې ته زیات وخت هدفي وژنې چې ناڅرګند وسله والې کوي ریښې په مافیایي ډلې پورې تړاو لري، خو په وینا یې تر ډیورند کرښه پورې غاړه ناڅرګند وسله وال هغه کسان دي چې پاکستانی خ یا بد طالبان بولی. سرمقاله لیکونکي په باور پاکستان خ طالبان هغه طالبانو ته وایي چې یوازې په افغانستان کې جګړه کوي، او تر جوړن فرضي کرښې پورې غاړه هغه پښتانه وژني چې خلک ورباندې راټولېږي. خو سرخط ورسپانه لیکي اوس داسې ښکاري چې د لوبې لوری بدل شوی او د جنګ د تاوجنو لمبو په منځ کې نوې شغله سر پورته کوي. او ویسا ورسپانه لیکي دا مهال د جنگ او پر هیواد د حاکم فقر تر څنګ د کرونا پر وړاندې مبارزه هم موږ ته تر ټولو جدي ننګونه ده، او لامل یې دا دی چې یو خو موږ له دې ناروغۍ سره د مبارزې لپاره لکه څنګه چې لازمه ده طبي قدرونه نه لرو، دوهم ورته لازم وسایل او امکانات هم نه لرو، او دریم ورته لازم اقتصادي امکانات نشته. د سرمقاله لیکونکي په باور کومې پیسې چې له کرونا سره د مبارزې لپاره ځانګړې شوي هغه ښې ډېرې لګوي، البته کومې مرستې چې له بهره شوي معلومه نه ده چې دا به د څومره وخت لپاره کافي وي، خو په وینا یو څه چې ترینه انکار نه شي کېدی هغه دا دي چې دا پیسې په سمه توګه نه لګول کېږي. وړاندې راغلي په خوشنۍ سره چې د دې پیسو د لګولو لپاره یو داسې مؤثر میکانیزم نشته چې شفافیت تضمین شي، نو طبیعي ده چې تر ډیره به دغه پیسې شخصي جیبونو ته ځي.
دوستانو زموږ غږ لازه د رادیو وري اوس په هم ستاسي راغلي پیغامونه په ګډه وورو.
ستاسو له پیغامونو
زه محمد کبیر د کندهار ولایت نمی علي کمی وره ما د حکومت او د حکومت لوړ پلو چارواکو نه دا غوښتنه ده چې دلته په کندهار کې راڅنګه شپږ میاشتې سیمایزینو پیسې بندې دي او د حکومت د بانکونو لخوا نه دي ورکول شوي، نو ما د حکومت نه او د لوړ پلو چارواکو نه او د شپنی سره نه دا غوښتنه ده باید دغه د مایزینو ژوند ته پاملرنه وکړي. یو خوا خوبي خواران معیبه دي پالنه کولی، بل خوا واړه اولادونه پیسې دي، نو ډېر د ستونزو سره مخ شي، نو باید د دوی ژوند ته پاملرنه وکړي. وسلام. دا از دای رادیو ته زدی اوس نه د سلیبو کوم عبدالولی استاد یم. د مونږ تنخې مونږ خپل رحمه او ځون یو د ټولو استادانو رسمي استادانو ته تنخې ورکړې، مونږ نن نه کوله معلمای وکړې، اوس ما امتحان ما ور کړا دا امتحان کیا کم یو یو هو. د مونږ تنخې نشته او خلک مجبور دي، ډېر استادان ډېر مجبور دي، هیڅ شان نه لري. د مونږ د ازادای رادیو د ګران منتبینو نه داغه پاسته چې د مونږ هغه مربوط چارواکو ته ور
سلام. زه شیر احمد بن من د ولایت د ګریش کول سوالی د کلیګز د سیم څخه پیغام تر زده ما پیغام دغه دی چې د غزنیز د کلیګز ساحه چې د ګریش کول سوالی سیم ده دغه د روټ پر غاړه پرته ده. دغه هر کال چې دغه روټ راډک سیم نو په زرګونه ډیرو په ځمکې زموږ د کلیګز د یي سیم نو دا دي چې ډیر ځکه زموږ د کلیګز څخه ولې دي تقریبا یعنی د وڅلي موږ په کلیګز کې خلاص کړ. یو د دې نظر کا کلی دی، یو د بل ګاراج په نامو کلی دی. دا غزما د دولت د داخله دی چې دا څنګه دا غزنی وطن ته په خو ګرابونی ورواتي د غرو غاړه په خا کې دا چې خلک چې سولې چې تقریبا ټول د زمينه سولې لاړه په نورو ملکونو کې ستراتیژي فاران ماجر سولې د ځای سولې د ټولو روډ لري نو دا موږ دولت ته د هیله دي چې د کلایګز چې دا غروته دی په خپله ځای نورږي چې په خپله کې سره سلام او احترام
ستاسو پیغام ستاسو نظر
دوستانو مننه کوم چې خپل پیغامونه مو را سره شریک کړي او موږ هم د دې په امانت تر څخه خبره کړم که به هم په خپل سیمو کې ستونزې لري نو کولای شئ موږ دا پیغام ثبتوونکي د